درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په دیرشمه نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخي شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویستا او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لوري او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون وکوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت یا واربیاله طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوی ساده به قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. شغله بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوی ساده یو سلو 15 ورځې راهیسې به لکومه تور ده په توقيف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د دې موضوع تفصیل مستوران کیږي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د بهیدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې نن یک شنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل شوی دی. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي د تیرو څو ورځو سختو ورښتونو او سیلونو له کبله د مړو شمیر تر 40 اوښتی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اگست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یو چارواکي د شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغه پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم له نشودلو په شرط اژانس ته ویلي دا سرمشیزه به د سره سمندرګي په بندري شار جده کې وشي. د دې چارواکي په وینا په دغو خبرو کې به د اوکراین ترڅنګ برازیل، هند، جنوبي افریقا او ګڼ نور هیوادونه هم برخه ولري. د سرچینې پر اساس په دغو خبرو کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې یو جګپوړی چارواکی شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشیزې نظارت به کیف کوي او داسې نه ښکاري چې روسیه دې هم پکې ګډون ولري. د استرالیا لوی درسیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخی الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړه شوي وي. د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. دې الوتکې په هغو پوځي تمرینونو کې برخه اخیستې وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوي وو. او د چین پلازمینه پیکنګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو ورښتونو او د دوکو سوري په نوم د استوایي توپان د راتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکنګ کې د سختو ورښتونو جدي خبرداری خپور کړ او خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د باندې دي راوسی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو د متی ولا ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې سیاحتي شرکتونه ډېر شوي چې بهر ته د لیږلو په دروغي وعدو له خلکو پیسې شکوي.
دوی موږ ته وویل چې $400 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي، یعنې په مجموع کې $5,000 موږ تاسو نه اخلو. سفارت ته لاړ شئ، تاسو ته به ویزه او دغه طرف.
په اروزګان کې ځینې خلک وایي د نړیوالو مؤسسو مرستې د دوی ترمنځ لانجې پیدا کوي، نو مرستې دي د کار په بدل کې وویشل شي.
وجد ماته پرچه را ورسید، از ما ورته نه ورسید، هغه پر ما نیت بعد خپل په سترګو میدل چې جنگ ازله پر کړی دی.
په کندوز کې للمی کار بزګر وای سشکال حاصل خوند نه لري،
بی وخت بی وخت ورختی وسلې او د سه ګردونه پیراغل، کله به په وا په ډیره سره سره، کله به وا ډیره په ګرمه سره.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د طالبانو لخوا له 125 ورځو راهیسې د قلم لار بنسټ د مشر متی ولا ویسا بې دلیله بندي ساتل غیر عادلانه بلل دي. ریچارډ بنت نن په خپل ټویټر پاڼه یو ځل بیا پر طالبانو ژغ کړی چې ویسا ژر تر ژر له بنده خوشي کړي. له بلې خوا د قلم لار بنسټ غړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حفیظي وایي تر اوسه د متی ولا ویسا خوشی کېدو کې هیڅ پرمختګ نه لري شوی. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د قلملار بنسټ مشر متی ولا ویسا به له کوم تور له 125 ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی چې د دله قوله د خپل سره او غیر عادلانه عمل دی. ښاغلی بنت نن په خپل ټویټر پاڼه سمدستي او به له کوم قاعدو شرطه د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت له لوري د دوی په وینا د خپل سر و مشکوک کړنو په تور ونیول شو. خو د ښاغلي ویسا همکاران بیا وایي نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سر کړنې نه دي کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه درلودل. متی ولا ویسا له نیول کېدو وروسته له پراخو غبرګونونو سره سره لا هم طالبانو تر اوسه نوموړی له زندانه نه دی آزاد کړی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یو غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حافظي وایي د متی ولا ویسا د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه ورکول کیږي او تر خوای د طالبانو له زندانه د هغه د خوشی کېدو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. حقیقتا ازادي رادیو ته وویل
سره لدی چې په همدغه موده کې فزلونو زموږ لخوا اعلامیه خپرې شوې او د مختلفو سازمانونو او ارګانونو اشخاص له لورې غږ پورته شو، کمپاین ورته وشو، پر طالب باندې غږ وشو چې دغه غږونه دی باید خاموش نسی، ولی بدبختانه چې هیڅ نو ځواب موږ تر اوسه پورې ترلاسه کړی نه ده او تر اوسه پورې هم د خوشی کېدو لپاره هیڅ نو امیدواري نشته چې بالاخره د ویسا سرنوشت څه کیږي او
څه وخت بخښی کیږي. د قلملار بنسټ د طالبانو حکومت غواړي چې د متی ولا ویسا د خوشی کېدو پریکړه وکړي، ځکه د دې بنسټ له قوله هغه بې ګناه ده او تر اوسه هیڅ ډول جرم نه دی ثابت شوی. د طالبانو د حکومت له وایاندویانو سره مو د دې موضوع په اړه اړیکه ونیوه خو ځواب یې رانه کړ. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت له زندانه د ښاغلي ویسا د ازادۍ غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. وقته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون خبريالان او یو شمېر سیاسي اشخاص نیولي چې ځینې بیا د یو وخت باندې راول وروسته بیرته خوشي کړي. هم یو شمېر هغه کسان چې وروسته وي کې د طالبانو د حکومت له زندانونو خوشي شوي رسنیو سره مرکو کې د طالبانو د ناسم او غیر بشري چلند په اړه ادعاوي هم کړي دي، خو طالبانو بیا اوازې بللې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې د متی ولا ویسا د بندي ساتلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا په تعلیمي برخه کې د فعالانو بندي کول او د خندونو رامنځته کول د افغانستان راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوي؟ د پښتنه زموږ همکار محمد خاطر پردیس د تعلیمي برخې له یو فعال خوشحال روحي څخه د مرکې په سر کې کړې ده.
دا موضوع ډیره د اندیښنې وړ ده. دلته اوس موږ ګورو چې په دوو کلونو کې یو ډول سیستماتیک مخالفت او حتی دښمنی د غسر پیل شوی ده د تعلیم او د تعلیمي بنسټونو سره او په ځانګړې توګه بیا د انجونو د تعلیم سره، ځکه چې په لپسې کوم حکومت او فرمانونه چې موږ ګورو دا ټول د تعلیم سره او د پوهې سره او مخصوصا بیا د عصري علومو سره په مخالفت کې دي. نو د ولس سره داسې اندېښنه شته چې کسان چې ملي مسولیت احساس کوي د وطن په وړاندې د افغانستان ملي ګټې ورته مهمې دي، د افغانستان خپلواکي او آبادی ورته مهمه ده، هغوی په هیڅ صورت نشي کولای چې له تعلیم سره مخالفت ته دښمني وکړي. نو په دې حساب باندې د ولس سره ډېرې جدي اندېښنې او ډېرې جدي پوښتنې مطرح دي، او کوم ځوابونه چې دوی ته ورکولی کېږي دا په هیڅ ډول سره د قناعت وړ نه دي. نو که چېرې زر تر زره په دغه برخه کې ګامونه وانخیستل شي، د راتلونکي نسل خبره خو په هر صورت خو راتلونکي تاریخ به ډېر بد قضاوت ولري د اوسنۍ دورې او د اوسنۍ حاکمیت په اړه. یعنی دغه دورې ته به د افغانستان د ملي ګټو د مخالفینو په سترګه وګوري، یا هغه خلکو په سترګه به ورته وګوري چې دوی ته د افغانستان ملي ګټې یا هیڅ ارزښت نه درلودل یا اصلا ورباندې پوهېدل نه.
روحي صاحب، طالبان ولی دغه اقداماتو ته مخه کوي؟ اساسي عوامل تاسو څه کوي نه؟
دا ډیره مغلقه خبره ده. یو خو کېدای شي چې ځینې داسې خلک وي په دې چارواکو کې چې دوی به د تعلیم په ارزښت باندې پوهیږي، یا به د تعلیم په اړه به د اسلام او د بشري حقوقو او د نړیوالو قوانینو د احکامو په سرحد باندې پوهیږي. اما دلته دغه څه پر لپسې مخالفت له تعلیم سره شمون ګورو، تر دې ورهاخوا ولس سره نورې اندېښنې مطرح کېږي. هغه په دې معنی چې ولس فکر کوي چې شاید د دغو مخالفتونو تر شا به پردي لاسونه وي، دلته به شاید پټې توطیې او دسیسې وي، ځکه چې موږ په هیڅ صورت فکر نه کوو چې رښتینی افغانان هغوی چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي، هغوی چې د افغانستان خپلواکۍ ته د افغانستان آبادۍ ته ژمن دي، هغوی په هیڅ صورت د تعلیم سره مخالفت نشي کولای. نو تشویش هم دغه دی.
روحي صاحب، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته وکړه، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی راتلونکي لپاره؟
یو خو ډېر په وضاحت سره، یعنی زه تاسو ته وایم چې ولس اوس ویښ شوی دی او په دې خبره پوهېږي چې جګړه، لوږه، احتیاجي او غلامي دا له جهل او ناپوهۍ سره مستقیم تړاو لري، او هغه څوک چې له پوهې سره مخالفت کوي قطعا د ملت لپاره هغوی نه ملي مشروعیت پیدا کولی شي او نه دیني مشروعیت. نو کله چې دغه سه مشروعیت نیوی رامنځته شوی، نو طبیعي خبره ده چې د ملت او د حکومت ترمنځ به یو جدي تقابل رامنځته کیږي، او اندېښنه هم ده لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې ویریږو چې د ټکر، مخالفتونو، بې ثباتۍ او حتی د جګړو یو بل پړاو ته داخل شو، او که دغه سه یو حالت راځي دا به د هیچا په خیر نه وي، نه به د اوسني واکمنانو په خیر وي او نه به طبیعي د ملت او حتی د سیمې په خیر.
د تعلیمي چارو فعال خوشحال روحي و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریده لای شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
آزادی رادیو شپه ورځ
لتاسو سره. یو شمیر افغانان وای د سی ګرځندوی شرکتونه زیات شوی چې د بهرنیو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په دروغی وادو له خلکو پیسې شکوي. په کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسؤل هم منی چې دلته ډیری خیالي شرکتونه شته چې له خلکو پیسې تروړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر ولیکل چې د نور په نوم د یوه شرکت مسؤل چې له خلکو یې د بورسونو په نوم یو سلو لس پاسپورټونه راټول کړي وو نیولی دی، او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. نور حال په دې راپور کې.
د خیر الله خیرخوا په نوم د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی وایي د یو فیسبوکي اعلان له امله ترې یو سیاحتي شرکت $1500 واخیستل، خو وروسته ورته په ډاګه شوه چې یاد شرکت خیالي و او د ته ورکول شوي ادرس کې ونه موند. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ده په څیر لسګونه ځوانان هر ورځ د بورسونو او بهر ته د تلو په نیت پر آنلاین اعلاناتو تیروزي، او شرکتونه ترې په یوه او بل نوم پیسې غلا کوي. هغه وایي
فیسبوک کې مې اعلانات د برازیل ویزې ولیدل، سم د سیم ایجنسی والا ته ټلیفون وکړ او د برازیل ویزې شته که نه، اما هغه هم راته وویل چې د برازیل ویزې موږ سره شته ده. ما ورته وویل چې په کومه شرایطو دا ویزې تاسو ورکوئ؟ هغه هم داسې راته وویل چې پاسپورټ په کار ده، او یو کتا اکس پکارلو ما هم دسی ساده تو سره خپل پاسپورت کاپی او اکس ورولېګ دراته ویل چې ته به راتنیم روپۍ په کابل کې ریکشا په لاس ماته وسپارې یا بیا را حواله کړې او نیم روپۍ چې کله ویزه ووته بیا به هغه وخت ماته راکړې ما هم سمدستي $1500 کابل ته حواله کړل
نوموړی وایي سره له دې چې پیسې ترې په دوکه واخیستل شوې د یاد شرکت کوم ځای زیږی هم پیدا نه کړ او بیرته ناهلې کور ته ستون شو شفیع الله شینواره چې کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد دی وایي د یو شرکت له لارې بهرني بورس ته داخله وکړه هغه وایي سره له دې چې د بورس کار یې ونه شو خو یاد شرکت ترې $15,000 واخیستل خو د ده په خبره نږدې $3,000 ترې یاد شرکت په یوه او بل نوم د لګښتونو په نوم ځان ته وګرځول ولې دی وتوانېد چې $2,000 بیرته ترلاسه کړي نوموړي ازادي راډیو ته ویل
نو دوی موږ ته ویل چې $1,200 به تاسو ابتدا کې موږ ته راکړي موږ به تاسو ته اول آفر لیټر واخلو آفر لیټر هم چې کله راغی د هغه نه وروسته تاسو ته موږ د ویزې او د نورو مسایلو غم وکړو تاسو به بیا موږ ته $1,600 نور راکړي په مجموع کې $15,000 موږ تاسو نه اخلو خو نظر د دوی په قرارداد باندې موږ ورسره قرارداد وکړو $1,200 مو دوته ورکړ نو دوی هغه وخت کې چون موږ ویل چې طبعا دوی به سره رسمي وي قرارداد مو وکړ نو دوی موږ ته په فوټوشاپ شوی یو آفر لیټر جوړ کړ یو ما هغه ولوستله کنګریچولیشن یې لیکلی وو چې تاسو موږ سره اډمیټډ یاست یعنی داخله مو اپروف ده دوی خپل یو لینک یې هلته اچولی وو او په زمین کې به تاسو مثلا خپل ټول اوریجنل او تحصیلي اسناد او ټول به تاسو سفارت ته ځئ او په دغه نمبر به تاسو سفارت ته لاړ شئ تاسو ته به ویزه دغه درکړي
خاغله شینوارې وای ان تر دې چې د یاد شرکت لاله ایران ته هم استول شو او هلته نږدې دوه میاشتې انتظار وکړ خو وروسته پوښو چې کیسه بل ده کابل کې د یو سیاحتي او تورستي شرکت مسؤل چې نغواړي د ده او د شرکت نوم یاد شي وای افغانستان کې دا ډول لسګونه شرکتونه شتون لري چې خلک غولوي او په یو او بل نوم ترې پیسې وهي
او داسې کړنو مخه نیولم ډېر سختې باندې کې ځکه زموږ خلک ډېر خوش باور خلق دی بس هم اوائی پا اوائی خبر و سرو کی نه خط چینی اخلی نه شرکت تاگه کارت اخلی زینی بس هم دست اوائی پا اوائی خبر تلپون للاری وکی اندی تلپون للاری پیسی هم تاویلی کنی و بانک تا سر دلی هم نی
نو موړی دغه شانو ویلې یو بل ډله پیدا شوې ده چې قاچاغ کوي د بهرنیو هیوادونو په نوم خلک لیږي او د په خبره پر مسافرو قاچاقي مال نور هیوادونو ته اړوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت نظر ولرو خو ونه توانیدو خو تیره اونۍ یاد وزارت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو پولیسو د عملیاتو پر مهال د نور په نوم د یو ګرځندوی او تورستي شرکت څخه د هغو 113 تنو پاسپورټونه بیرته ترلاسه کړل چې یاد شرکت ترې د بورسونو په نوم جمع کړي وو په ټویټ کې راغلی چې د یاد شرکت مسؤل نیول شوی او تر پښتنو ګرویګنو لاندې دی دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیازلي واکمنې راهیسې ډېرې ځوانان پر قچاقي لارو ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته ځي چې ډېرې یا ونیول شي او یا هم د مرګ خوراک شي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تیرو دوو میاشتو کې شاوخوا 140,000 افغانان په خپله خوښه یا په زور یوازې له ایرانه ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي
روسیه د پلازمین مسکو یو بخت هوایی دگر د بی پیلوت الوتکی د تیر شپې تر وی حمله وروسته د لنډ وخت لپاره وتړل شو په همدې حال کې اوکراینی ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې په جنوب او ختیځ کې ځینې پرمختګونه کړی دي د اوکراین ځوابي عملیات له تیرې میاشتې راهیسې روان دي د موضوع تفصیل واورئ
په مسکو کې چارواکو د لنډ وخت لپاره د ونوکووا هوایی ډګر د تیر شپې د بی پیلوټ الوتکې تر حملې وروسته وتاړه د تیر شپې په حمله کې یو تن ټپي سوی او دوی ودانۍ زیانمنې سوي چې دفترونه پکې وو د روسیې د دولت تر ولکې لاندې ریا نوبوستي خبري اژانس هغه تصویر خپره کړي چې په کې ښکاري د مسکووا سیټي تجارتي ساحې د یو دفتر یو برج زیانمن سوی دی د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې پر پلازمینه مسکو یو بی پیلوټ الوتکه ویشتل سوی او دوی نوري ظاهرا هدف ته تر رسیدو مخکې سقوط سوی دي دغه ادعاګانې په خپلواک ډول تایید سوی نه دي د اوکراین د هوایي ځواکونو یو ویان نن یکشنبه په کیف کې ویلي چې په روسیه په ځنګړي ډول پلازمینه مسکو کې هر وخت یو شی په فضا کې د الوت په حال کې وي. یوري اهنات ویلی یو څه چې لوړ ژغ لري را روان وي، هیڅ پروا نه کوي که د روسیې چارواکي خپلې سترګې پټوي او وایي چې هر څه یې نسکور کړي دي. د هغه په خبره د روسیې په قلمرو کې دننه د سولې په باب خبرې هیڅ کومه ګټه نه لري. دا په یو میاشت کې د خپل ډول له مخې څلورمه حمله ده چې د بی پیلوټ الوتکو په ذریعه مسکو په نښه کېږي. د اوکراین پوځ نن ویلي چونر پل چې کریمیا سیمه له اشغال سوي سیمې خرسون سره تړي په پرونی حمله کې زیانمن شوی دی. د خرسون په اشغال سوو سیمو کې روسي چارواکو ویلي چې د اوکراین د میزایلو حملو کې په دې سیمې کې د ریل ګاډو اکمالتي لارې په نښه سوي او د دې حملې د شنډولو ادعا یې کړې ده. د روسیې دفاع وزارت دغه ورځ ویلي چې 15 بې پیلوټ الوتکو په کریمیا کې نامشخص اهداف ویشتلي او په وینا یې دغه ټولې بې پیلوټ الوتکې ویجاړې کړی سوي یا هم له کاره اچول سوي دي. روسیې کریمیا چاپ وزمه په 2014 کال کې اشغال او بیا له خپلې خاورې سره الحاق کړله. د اوکراین د لوی درستیز دفتر ویلي په تیرو 24 ساعتونو کې 14 حملې سوي دي. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالی هانا مالیار نن یک شنبه په ټلګرام کې لیکلي چې د کیف ځواکونه د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریژیا د بریدیانسک او میلیتوپول پر لوري د ورو او یقیني پرمختګ په حال کې دي. هغې لیکلي چې د عملیاتو په ټولو استقامتونو کې جګړه دوام لري. له دې هاخوا د اوکراین په شمال ختیځ کې د سومي شر محلي چارواکو ویلي چې د روسیې د تیر ماښام په حمله کې یو ملکي تن وژل سوی او لږ تر لږه 12 نور ټپیان سوي دي. په دې حمله کې د استوګنې یوه ودانۍ او یو ښوونځی هم زیانمن سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی درته ووایو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د یوه لوړ پوړي چارواکي په وینا لیکلي چې په نړۍ کې بشري اړتیاوې اوج ته رسیدلي او دا ستونزه په پراخېدو ده. خو د لیکوال په باور له دې سره د اړتیاو د تامین لپاره مرستې هم کمیږي چې افغانستان به یو لوی قرباني وي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اجرایه رئیس د مرستیال او عملیاتي مشر کارل سکاو پوینا لیکلی چې ویلی دی دغه بحران د دې سبب سوی چې د خوړو نړیوال پروګرام په مارچ میاشت کې له افغانانو سره چې له لوړې سره مخامخ دي او 15% پر مرستو متکی دي د خوراکي موادو مرستې 50% کمی کړي. د هغه پوینا مخکې د خوراکي توکو دغه مرستې هغو کسانو ترلاسه کولې چې د لوږې له بحرانه کړېدل او اوس دا مرسته له هغو کسانو سره کیږي چې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. له هند خبریدونکو ورځپاڼې بزنس سټانډرد بیا په خپله تازه ګڼه کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف تازه راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي څه کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب سو او اقتصادي بحران د دې سبب سوی چې 40% زیانګالي وګړي خپلې اساسي اړتیاوې پوره نه کړای سي. بزنس سټانډرد زیاتوي په افغانستان کې د بشري وضعیت په خرابۍ کې سیلابونه، سخت ژمی، د اقتصادي او سیاسي ثبات نه موجودیت او د خلکو بې ځایه کېدل رول لري. د هند بلې ورځپاڼې اوټلوک انډیا بیا د هغه افغان پر برخلیک لیکنه خبره کړې چې 2 کاله مخکې د لوړو زده کړو لپاره هند ته تللی خو اوس یې زړه په وطن پسې تپیږي. دغه افغان چې منتظرې نمیږي خپله کیسه له هغې ورځې پیل کړې چې د کابل له هوایي ډګره په الوتکې کې روان سو. دی وایي په هغه ورځ داسې احساس وکړ چې زړه ورڅخه پاتې سوی او خپله له خپل هېواده وځي. د لیکوال په وینا منتظرې چې 1000 دی وایي چې 1 کال کېږي په زړه کې یې اورونه بل دي او شایي افغانستان ته تګ وکولی سي د ده دغه خپګان لرې کړي. هغه په نهایت کې ویلي دا مهمه نه ده چې خپل هېواد ته ستنېدل کومه معنا لري او که نه، خو یوه ورځ به خپل هېواد ته ستون سي او هغه وخت به د ژوند په واقعي معنا وپوهیږي.
د ورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي له نړیوالو خیریه مؤسسو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو پر ځای ورته داسې پروژې پلي کړي څو هلته خلکو ته د کار دایمي زمینه برابره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
کداغه پیسې وس راوړل راوخت سي دغه مشتات پیسې راوړل میسه دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرف وای
دا زینولادی د اورزکان ولایت مرکز ترنکوټ شار اړوند د مهرآباد سیمه اوسیدونکو او په ترنکوټ شار کې د کرایې په کور کې ژوند کوي. د نږدې 8 کال عمر لري او د شپږو ماشومانو پلار دی او د ترنکوټ شار اړوند سرچخلو په سیمه کې له یو کس سره د خښتو په بټۍ کې کار کوي. زین الله وایي ډېرې کمې دغه سې ورځې پیدا کیږي چې کار پیدا کړي. خدای نړیوالو موسساتو ته د یو افغان کاریګر په توګه وړاندیز لري چې خپلې بشردوستانه مرستې خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
که دغه پیسې اوس راوخت سي دغه مشتاتو پیسې راوړلي میسې دا اوس بندو باندې خصي خلک هم په کار مصرفوي. اوس په ټول افغانستان کې په ټول خصوصا په روزګان کې په هر ولایتو کې دا وشکلي اوس زیات په خبرو کې کوم تاسو مشته سروده چې زیات خلک د اوبو د څښلو سره کوم مشته سره مخ دي.
رحیم الله د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ شار یو بل اوسیدونکي دي او د هم د زین الله سره هم نظرې دي. نوموړي بیا د غراز د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو تور پوری کوي چې د غریبو خلکو په نوم راغلي مرستې هغه چا تور کوي چې زور او زار لري.
کار پر ملک پر انجینر پر مامور پر جه باندې ختن سي. دا د مامور د خلاصي دي، دا د ملک د خلاصي دي، دا د کمانډان د خلاصي دي. جه تر سيږي
خلک زیاتوي چې د نړیوالو لوري وسنۍ د ملیونونو ډالرو مرستو د خلکو په ژوند او خوراکي بنیادی بدلون نه دی راوستلی. دی وایي د موسساتو په مرستو کې فساد د دې لامل سوی چې د غلطه د خلکو ترمنځ نفاق هم زیات کړي.
دا جګر سره نه راجېږي. وروره په ماجد کې بنچ پاکې ده، د ورونو درما بنج بنچ پاکې ده، کور په کور وروره بنچ پاکې ده. ولید ماته پرچاره ورسېده، زما ورور ته نه ورسېده. هغه پر ما نیت باندې خپل په سترګو مې دلې چې جنگ زله پر کړې دي. خیر شو پر خاله باندې دې وروره کده کار د لارې راوځلېږي. کنه در دې مو سومر چې ربیل هغه نه را رسېږي.
بلخوا د اورزګان ولایت لپاره د طالبان والی مولوی علی جان محمد وایي چې دوی هم په ځینو موسساتو کې د فساد راپورونه ترلاسه کړي، خو وایي د مخنیوي لپاره به یې جدي هڅې پیل کړي.
ځینې شیان داسې سوي دي څه چې درته راځي. دا د ملت حق ده. موږ ته اوس څوک سوال نه راکوي چې په دې مو سر خلاص وي. دا زموږ هغه سرمایه ده چې خلکو رانه کنګل کړې ده، نن یې په دغه لاره تللي. دا زموږ د ملت حق ده. ملت باندې باید مصرف شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم خلکو د موسساتو پر سیمه ییزو مسولینو د فساد له وجې اعتراضونه کړي وه، خو لا یې هم چا ږغ نه دی اورېدلی.
د کندز ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي چې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دوی د خبرو له مخې د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې د للمي مځکو سږني حاصل کم دی.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمېر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورښت او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو، خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورښتې چې وي سکلې ورښتې داسې بې وخته بې وخته ورښتې وسولې او داسې ګردونه پرې راغل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به هوا پرې ډېره سړه سوله، کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله، او بې وخته ورښتونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کم.
دوی انتقاد کوي چې له 2 کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي، خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل للم مقصد غونه شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خوب اوس کال خو یو جرب ځمکه یو سلو 50 یا 40 سکل دغه اتیا نوی منا دغه سی مونږ خاص همدغه دی چې دولت سره د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی، دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثال وخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د 1 جریب میداده تیر کړو، نو موږ له 1 جریب للمي ځمکې څخه 200 منه غنم ترلاسه کولو، خو سږ کال کروندګرو له 1 جریب للمي ځمکې څخه 50 منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري.
لري خو د ورشتونو نشټوالي لامل سشکل د للمي غنمو خوند نستا.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمي کار بازګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خو سیمو دولت هیڅ کې د وختش غنمو د وختش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح شویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر 13,520 هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. وسم واورې د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبری وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت یو وار بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیولا ویسا د بې قید و شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بینت نن یکشنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متیولا ویسا له 115 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي و چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کوي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال په روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي په چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبرې اژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وشي. او د استرالیا لوی درسیز د یکشنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خپاره کړل چې ویره ده د پوز د یوې څرخي الوتکې د لویدو په پیښه کې به مړه شوي وي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څباندې 40 کتابونه ژباړلي او دوه خپل لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو مقالې هم خپل لیکلي او هم ژباړلي دي. زیات ژباړې له انګریزي، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپل سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو شراغلاست وایو. پایل بلدی وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکل، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دي، بلکې دا افکار دي، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ کې راتېرېږي. نو که چېرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه بریږي. پښتو به مثلا په دې څخه بریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځ ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایم، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبريږي او بیا کولای شي دغه څخه په خپل ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپل ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځنې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي، مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتداري د خوندیتوب لپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله دا سې دی چې زه خپل ډیر بنوایم، یو څو داسې اثر ماته په مخ باندې راغلي دي چې هغه زما خوش سوي دي، ماته خوند را کړی دي او تر هغه د پرم خوش سوي دي چې زه ترجمه کوم، وخت پر تیر کوم، دا وخت ور کول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکارا سوي دي. مګر په خاص په دغه خطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي کلتوري او ځینو نور مسایل ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسولیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپل ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دغه من څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر راولې ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل و چې کاغه ما ایسته کړی وای یا مې ایسته کړی وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دي، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکم او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدل چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یاد دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، د روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې د موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان نه رسېږي، د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال نو اوس مثلا نجیب محفوظ کراواخلی، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې او هند پامک ته د سره پرتل کې یو غټ پرکې دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو کته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثار څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه تحسام کې د خپل ټولنیز اساساتونو دغه تحسام کې د چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خدای لیکوال د پیژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسیږي او دا امانت ته تاوان رسیږي، یعنی د څو اړخونو څخه تاوان رسیږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولویږې، ته د ژباړه د پاراګرافونو دا شان تر ډېره پورې د ژباړن زما خپله تجربه چې ده، زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوښیږي بیا را ترجمه کوم. نو د اول ځل ویل ماته زما د معلوماتو په اضافه کې تر هغه ترجمې تر پروسې ډېره فایده لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم، بیا نو زما ډېره توجه او تخنیکي اړخ ته وي، د پاراګرافونو جوړښت ته، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تصنوع څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلې وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنې ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولرې، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسی یې، نو هغه مسایل چې ته د یو کتاب ترجمه ته آماده کوي، کوم آمادګي چې تور ته نیسي، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیني او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوه ژبه چې تاسو ته مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوه ژبه، په دغو دواړو ژبه کې دغه ژباړن باید تر ډېر ځای پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظ باندې پیرم دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تیر بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېر مهم مثلا کته یو تحقیقي اثر راجباړې کته یو داسې اثر راجباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي هغه ژبه دومره زدی چې مطلب دغه الفاظ په ترجمه کړی سي او سمې ترجمه کړی سي هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو و ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري. همیا باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصلاحات بېلابېل اصلاحاتو څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي د دغه خلکو د فرهنګ و د مسایلو څه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیات زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي لکه مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سوه ناول سو دا سوه، دا یوازې وچ الفاظ نه دي بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغو باندې د سر خلاصولو دپاره الفاظو باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دا دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی. ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخود آګاه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي. ډېر اسانه هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اول ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي او ناخود آګاه د جملې او پاراګرافونو دغه ژبه دغه اول ژبې تر اغېز لاندې کېږي او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ به په لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې دپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپله ژبه کې پکار ده. د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایمه چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکرو متفکرو لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي چې یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوم ژبه کې برلاسی ډېر مهم دی.
پر اساس ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوي کوي، ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو او هغه د خپلې ژبې ادبی جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخو باندې شم، یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ، دا مسایل چې دي هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کېږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې دی سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوهنه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه هم په ادبي اثارو کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خپله نه خوښېږي. ادبي اثار ته د یوې کټګوري ته که راسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما په دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بېلابېل لیکوال دي، دوه بېلابېل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې، راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دام ولیکې، دا به ستا تخلیق شي، دا به ستا سټایل او سبک شي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک، دا به یو شي، دا به دوه جلا نسی یواز دانه چې مطلب تحت لفظي متخړی ځان وساتي مفهوم را انتقال کړي نور معنا خلاص شو داس نه ده خو تحت لفظي باید نسی یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو قادم په دغه اثر باندې غوستل شوی وي یعنی مکمل پښتونی داس نه چې لنګوټه او کمیسې د پښتو یو نور پښتو ګونې کټه یو داس یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي هم مکمل باید پښتو وي او هم باید سب کو دې شان توجه پکې شوی په دغه خاطر باندې ادبي اثر او ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري
ځنی تجربه کار کسان چې ژباړه کوي ځنی وای چې مثلا د خپل کورنۍ یو غړی ځانته مجسم کوم مثلا خپل مور کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي هم فهم راسي ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکی په پام کې وساتل شي
دانو دار چې خپل سټایل دی یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي څوک په ډول باندې زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا ارڅ چې دی دا اول ځل چې سړی په کاغذ باندې لیکي دا یو خاکه ده دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی پروډکټ بیا وروسته د پروسیډر ختم وروسته چې څه وکړم به کړی کې واخستل شي یو نه دی و نه درې و نه انسان وخت ولري میاشت چې به خیر مسائل چا يرسي بیا وروسته راولار سي د متن ولولي 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 څو ځله تکرار کی ویلولي ویلولي د جملې سره کښته راپور دکې تر هغه ته پرې چې سټایل او مفهوم ته تعاون ونه رسیږي تر څو د رواني هغه کم شان چې جمله و رواني د پرګرافونو رواني او ته تعاون رسولې سکتګې په کښې کې راوسته د هغه ځینې ایسته کې سیقلې کې سیقلې کې تر څو چې دی روان سي د متن روان سي هر پاراګراف روان سي یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې د یو 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 ربط چې دی هغه باید ولري لکه انسان چې په خپله ژبه باندې یو لیکنه کوي هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومښلېږي او روان شي یعنې که چیرې داسې کېدلی شي که چیرې امکان ولري چې امانت هم په کښې کې زیانمن نه شي او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې په پښتو کې یا لنډه کې او یا په څو برخو باندې وویشي ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې واقعا په دې کې صاحب نشته دا ښه خبره ده خو که به چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم هم ورسره ماتېږي نو بیا باید تر دې سړی تېر شي بیا باید یو بله لار ورته وسنجوي په یو بل ډول باندې دا تخنیکي مسایل دي ته خپله ژبه پوهېږه ته په دې کې تجربه لرې چې سړی باید بېرته هم یې پښتو ته سمه کړي هم یې بېرته مفهوم په کښې کې راواخلي یعنې داسې نه چې دا ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تعمال ورسېږي
په خپل لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده په دې خاطر چې سبا ورځې که مقاله کوم کتاب یا کوم علمي اثر بلې ژبې ته ژباړل کېږي دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نه سي او وکولی سي چې د ده کتابونه په اسانۍ ترجمه کړي
هغه ډېره اسانه ده د لیکوال دپاره خو جملې لنډې کړي او تکرار کم کړي د معادلو کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي مطلب یو مفهوم چې په یوه توري باندې رسېږي ضرور نه دی چې ته په بغل کې یو بل هغه د هغه معادل هم ورسره ولیکي که جملې لنډې کړي نقطه ګذاري ته توجه وکړي کامه پر ځای استعمال کړي ټکي پر ځای استعمال کړي شارحه پر ځای باندې استعمال کړي نو هغه د مترجم دپاره بیا کار ډېر اسانه کوي هغه په دې کې نه ورکېږي چې مطلب د جملې نیمه برخه آیا دلته جمله نیمه سوله کله جمله روانه ده دا نیمه برخه یې د اولې نیمه برخې سره څونه تړاو لري دا آیا درېیمه حصه لري که نه لري یوه ټوله مکمله یوه جمله ده یعنې دا نقطه ګذاري ډېر مهم شی دی نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو سل اتیا درجه اوړي که چیرې درې تورې ور واړې هغه خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اړوي نو دغه نقطه ګذاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته که لیکوال توجه وکړي بیا د یو ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کېږي
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډټ وکړي په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنۍ سمونې په هغې کې وکړي تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړېږي دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یوه وقفه راولئ
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې په دپاره مې هم څو ځله داسې کوښښ کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوه درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانی درې راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سره جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بېرته سره جوړه کړی شم. ماته هر څه یخې صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بېرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کېږي، ځکه دا یوه پروسه ده، دا باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل شول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره. بیا زما بېخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بېخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بېخي فکر کوي چې یو نوی شی لولې. کله چې دغه احساس تا ته وسو چې ته یو نوی شی لولې، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولې، تر څو دا احساس تا ته نه سوی ستا دپاره هغه هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې و. ته کومه اصلاح نه سې پکښې کړی اوس ته زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غر په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپل په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ ته دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو دغو په ارامولو دغو تربیه کولو کې ستاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بېخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصرفیتونه سودا یو دا مسایل. مګر برداشت سربېره دغه مطالعه او ترجمه تېر ته زه د یو تفریح سترګو باندې ګورم، کته زه داسې داسې بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې یو ځای ځي، یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارام موسیقي او د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه به دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده. چېرته زه پناه راوړم یو ګړی ارامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم و او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې و هغه وخت یو څه زیات وخت چې ورکولی شوی، اوس هغه اوونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښېږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې، او هم یو څه ذهني ارام په ترلاسه کړی شي. ما دغه تګلاره مخته اچولې ده او تر ډېره پکې کامیابه.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټکه سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم خاطر کې دا چیرې د یو دولت په کچه باندې په دولتي کچه باندې دا به شی، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کښې پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې په هغه ځای کې په فلټر کې هغه مسلکي خلک یې او هغه پوه خلک یې تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دغه غربي ټولنه کې دلته چې د اثار چاپېږي تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یا یو لیکوال خپل اثر حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه د هغو دغه بورډ د مسلکي بورډ د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي. تل تر هغه بریده پورې لاسوهنې نه پکښې کوي چې د ژباړن هغه سټایل او سبک هغه مسایل ته تغیر ورکړي، د هغه یعنې په هغه کې بېخي زیاته مداخله نه کوي. کوم مشورې او شان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي، هغه ډېره یعنې هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ورسره د فیسبوک کوي، او هم دغه مزل چې دی وایي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی، خو متاسفانه دلته ته پوهېږې چې دا څونه پاره چې کار کوي دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی بیا هم بیا لیکي خپل، هم بیا ترجمه کوي خپله، هم بیا په خپله تمیل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکړي.
نو اوس چې دا هر څه د یوه شخص د خوا ترسره کیږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به یې په خپله ژباړي، هم به په خپله خبرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به پخپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسولیت پر غاړه واخلي. دا خو ډیر لوی کار دی، نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسولیت هغوی ته راجع کیږي؟ اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي. که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسولیتونه به هم کم سي؟ او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای.
په مکمل ډول به وخت ته ولاړ دي، دیک شک نسته، او په دې کې هم شک نسته چې غلطۍ به هم پکې زیاتې ده. کله یو نفر کار نیمګړی نسبت دوه درو نفر څلور نفر ته، ارڅونه چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات یې به درې نفر یې دغه غلطۍ او امکان کمیږي، وګونه یو اثر یو شی شر راځي چې کمال ته ډېر نږدې کیږي. نو تا به هم غلطۍ پکې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او ار د مشتاز پښتو کې وایي چې ار انسان تر خپل واسه پړ دی، تر څونه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي تر هغه حده پر د خپل هڅه کوي اخري، او اڅوک پیدا داسې کې تر هغه اخري حده پر سړی باید خپل انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څنګه کېدل هغه نور د مسؤلیت په اضافه خبره ده. بیا باید لوستون کې باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته د کومک ارڅ د خپل کوي، حتی ډونر هم دې ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپل وګریوان ته سرکښته کې یو څه باید معاف کړي خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلما په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلما پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو لبیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلما मस्त केक सालो मेरा उड़ शीरे बेट सालो मेरा उड़ मस्त मस्त केक सालो मेरा उड़ शीरे उड़े अल्लाह शीरे बेट सालो मेरा نکل د کابل چاله زیم بلبل کندهار رې وهم زیم بلبل کندهار رې وهم شیرې وړې سالو میرا وړ مست مست کېږي سالو میرا وړ شیرې وړې سالو میرا وړ مست مست کېږي سالو میرا وړ شیرې وړې الله شیرې وړې sadu mera baad khabal daluri rash پواز خلب دی کو گت کشب میں پواز خلب دی کو گت کشب میں شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے کی سالو میرا وڑ شیرے وے سالو میرا وڑ مست مست کے کی سالو میرا وڑ شیرے وے اللہ شیرے وے سالو میرا وڑ مخمه رات دریجه
زړمین رہی دی اس بلا ستر بادشاہ میں زړمین رہی دی اس بلا ستر بادشاہ میں شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے گسالو میرا وڑ شیرے وڑے سالو میرا وڑ مست مست کے گسالو میرا وڑ شیرے وڑے اللہ شیرے وڑے سالو میرا وڑ Shirang vijadav sarva parthiva vinamam.